دجوان رنگونا
استړی مشه د ژوند نګونو پروګرام ته مو زه فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. لکه څنګه مو چې مخکې درس یادونه وکړه، نن په افغانستان کې د ماینونو او همدارنګه د چې څنګه کولای شو د ماینونو په برخه کې عامو خلکو ته پوهاوی ورکړل شي خبرې ترې کوو. مخکې دې چې میلمنو ته ورشو او همدارنګه هغه کسان چې د ماینونو قربان شوي دي د دوی کیسې در سره شریکې کړو. ورزو په دې اړه باندې راپور اورو چې دا د یو قرباني په حق پیل کې
رحیم الله لبخانی او افغان پوځیانو او د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د ماین قربانیانو دی. رحیم الله د اپریل 4 د ماین د غواخونو په اړه د پوهاوی او پر وړاندې د اقدام لپاره د مرستې نړیوالې ورځې پر رسیدو هم مهاله وایي چې کابو اتلس کال وړاندې په زابل ولایت کې دواړه پښې د ماین چاودنه کې پرې سوي دي. دای چې اوس د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست دی. ازادي راډیو ته وویل چې له معلولیدو وروسته اوسګره سوی او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
د افغان پوځیانو سربیره د ماشومانو په ګډون ملکی وګړي هم په تیرو څو لسیزو کې په بیلابیلو ماینونو ککړو سیمو کې د ماینونو او ناچاودو توکو قربانیان سوي دي. د کندوز ولایت اوسیدونکی امان الله وایي چې د خپلوانو دوه ماشومان د ناچاودو توکو د چاودنې له امله معلول سوي دي.
کله چې هلکان د غوا او وزو پیولو ته تللي وو، هلته یې اوسپنه موندلې وه او په ډبره یې ویشتې وه چې وروسته چاودنه یې کړې وه او دوی زیانمن کړل. د یوې لاس او سترګې ژوبلې شوې او د بلې لاس معلول او د لاس پنجه یې پرې شوې ده.
افغانستان له هغو نامنو هېوادونو دی چې ډېری سیمې د حکومتونو او مخالفو ډلو ترمنځ د وسلوالو نښتو له امله له لسیزې راهیسې پکې ماینونه کرل سوي چې لا هم په مختلفو سیمو کې له خلکو قربانۍ اخلي. په افغانستان کې د MDC په نوم د ماین پاکۍ مؤسسې مشر شهاب حکیمي ازادي راډیو سره خبرو کې د پاتې سویو ماینونو سیمو او له امله یې رامنځته سویو تلفاتو په اړه وویل.
75% ساحاتی که از زمان جنگای داخلی و اشغال اتحاد شوروی بود پاکاری شده.
50% سیمی در شوروی در یرغل و کورنه و جگرو لوقت پاک شوی. 50% د شوروي د اشغال کورنۍ او جګړو او طالبانو سره د نړیوالو ځواکونو د جنگیدو له وخته پاتې دي. د 1400 او تقریبا په 1500 کې ماینونه موجود دي. په ټولي زتوګه 1200 میلیونه کیلومتر مربع سیمه ده چې په هر میاشت کې 50 کسان قربانیان کوي چې ډیره یې ماشومان دي.
د ښاغلي حکمي خبره د ماین پاکۍ پروګرام له مالی ستونزو سره مخ دی او اوس مهال له 15000 کارکونکو یوازې 2500 تنه فعالیت کوي او په خبره یې کنړۍ مرسته وکړي نو په افغانستان کې به تر راتلونکو 50 خطر وو کلونو د ماینونو ستونزه حل سی. په افغانستان کې د ماین پاکۍ متخصصین د ماین پاکۍ د پروګرامونو سپارښتنو او عامه پوهاوي لپاره پیغامونو ته پاملرنه مهمه بولي. د دې ډلې حبیب الله فدا خلکو په ځانګړې توګه ماشومانو ته سپارښتنه کوي چې دا د عامه پوهاوي پیغامونه په پام کې وساتي او د ماینونو ککړو سیمو ته نږدې نه سي. د ازادي راډیو ته وویل
ژوند کې یو د بادر یا د سرحد لري افغانستان داخلي د هغوی لپاره ډېره اړینه ده ترڅو دغه پروګرام یو ځل حد داخل ګډون شي. په هېواد په داخل کې چې کومې سیمې هلته جنګونه ډېر تېر شوي وي او زیات تر خطرناک دي، موږ هېوادوال درې قیمتي پیغامونه شته چې په نظر کې ونیسو چې یو هېڅکله ماینونه ناچاوو توکو پاته ورنشي. دا په تلاش ورنه وړي او کله هم چې د ماینونو ناچاوو توکو سره مخامخ کېږي نو د ماین پاکۍ د عمومي شمېره اړیکه ونیسي.
د ماینونو د خطرونو او د دې پټ دښمن سره د افغانستان د سیمو د مخ پر زیاتیدونکو ککړتیا په اړه اندېښنې د اپریل د 4 د ماینونو د پوهاوي په اړه او پر وړاندې د اقداماتو اړتیا له نړیوالې ورځې سره هم مهاله مطرح کیږي. په 2015 کال کې له دې ورځې خوندي راتلونکی له دې ځایه پیلېږي تر عنوان لاندې لمانځل کیږي. ملګري ملتونه وایي ځمکني ماینونه د جګړې پاتې شوني او په لاس جوړ شوي چاودېدونکي توکي په ځانګړې توګه د وسلوالو نښتو پر مهال د مرګ ژوبلې او ټپي کېدو لامل کیږي. ملتونه وایي په اوسط ډول په هر یو ساعت کې یو کس د دې ډول چاودېدونکو توکو له امله وزل کیږي یا ټپي کیږي او د قربانیانو په منځ کې بیا ډیری ماشومان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما هم د ماینونو د پوهاوي او پر وړاندې د اقدام د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان له جګړو د چاودېدونکو توکو د پاتې شونو پر وړاندې له زیانګالو هېوادونو دی. وای. یونما زیاته کړی چې په تیرو څو لسیزو کې د جګړو له امله په افغانستان کې لسګونه زره خلک د چاودیدونکو توکو له امله وزل یا ټپیان سوي او په ټکو یې ډیری قربانیانې ماشومان دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم د دې ورځې په مناسبت یو راپور خپور کړی او پکې یادونه یې کړې چې افغانستان لا هم له هغو هیوادونو دی چې ماینونه او ناچاودي توکي یې د خلکو د ژوند پر وړاندې جدي ګواښ بلل کیږي. په دې راپور کې راغلي چې په 2024 کال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې 1540 تلفات ثبت کړي چې د دې ډلې 440 ماشومان و.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته
تاسو مخه کلاساته رادیو نوري د ژوند رنگونو پروګرام کې په دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریتونه ما ویل چې افغانستان د ماینونو او چاودیدونکو موادو له امله د نړۍ یو خورا زیانمنونکی هیواد دی. نن د اپریل 4 د ماینونو د خطراتو په اړه باندې د پوهاوي رامنځته کولو نړیواله ورځ ده. مېلمانه هم درته لرو. په افغانستان کې د ام ډي سي په نوم د ماین پاکۍ موسسې مشر شهاب حکیمی او همدارنګه د ماین یو قربانی رحیم الله را سره خبرونه کړي. تاسو دواړه قدرمن ستړي مشه په خیر راغلی حکیمی صاحب. پیل به له تاسو سره وکړو. نن د ماینونو په اړه باندې د پوهاوي رامنځته کولو نړیواله ورځ ده. یوناما او همدارنګه د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې له هم پکې د ماینونو له کبله یا د ناچاو د توکو له کبله ډېر افغانان ملکیان مړه کیږي وژل کیږي او تر ټولو لویه قرباني افغان ماشومان ورکي. روسي ساسي معلومات څه دي په دې برخه کې؟ روسي سروې چې شوې ده څومره د افغانستان خاوره لا هم پکې ناچاو د توکو یا ماینونه کرلې پاتې دي؟
ډېره مننه د ما سلامونه ومني. په افغانستان کې د ماینونو مشکل د شورویانو د تجاوز له وخت شروع شوی او بیا پسې د مجاهدینو په وخت کې هم جنگونه چې داخلي جنگونه وسه په هغه وخت کې ډېر ماینونه وکړل سه. پس لغنه سه بیا دوباره طالبان راغله سره په هغه وخت کې هم ډېر ماینونه کارول شوي دي. لغه نه پس بیا په تیرو 40 کې هم کله چې نړیوال یا ناتو قوتونه په افغانستان کې وو په دغه جریان کې هم ډېر ماینونه کارول شوي دي او په عین حال کې ډېر بمباریان شوي دي او داخل کې په خپل لاس جوړ شوي ماینونه هم ډېر استعمال شوي دي. لغن سراتیر سو صدا وسنه حالت ده. په دې وسنه حالت کې بیا چا ماینونه نه دي کرلي په افغانستان کې. چون ماین پاکی پروګرام فعال وو په تیرو 3 کې دوی وکولی سو څه تقریبا 50% ساحې له ماینونو څخه پاکې. داسې وخت وو زموږ په ورځ کې 50 کسان شهیدان یا قربانیان درلود. مگر اوس الحمدلله ماینونه دې حالت ته رسیدلی چې په میاشت کې 50 کسان هغه کېږي تلفات لرو خو اوس هم زیاده باید قطعا ونه اوسي. بنان دغه پاتې ماینفیلډونو څخه یا د ماینونو ساحاتونه او هغه ساحاتو کې چې جنګونه سوي دي او چېرته چې دا تمرینونه سوي دي بمباریان سوي دي اوس هم په حدود 200 کیلومتر مربع ساحه ده چې پاتې ده. دا تقریبا د افغانستان په 1.5 تر 200 ولسوالۍ کې دا ماینونه جای په جای دي او تقریبا 1 میلیونه افغانان په مستقیم او غیر مستقیم شکل د دې ماینونو تر تهدید لاندې دي او هر میاشت 50 کسان تر 50 پورې تلفات لرو چې اکثر یې ماشومان دي.
حکیمی صاحب تاسې د ماینونو او ناچاو د توکو یادونه وکړه. ماین او د ناچاو د توکو ترمنځ توپیر څه ده؟ ځکه تاسې د بمباری یادونه وکړه چې د بمباری له کبله ځینې سیمې هلته دغه توکي پاتې شوي دي. یعنی دا توپیر لري سره؟
بله توفیر نه لري خو دا مختلف سلاوي دي یا مهمات دي چې د جنگ په جریان کې استفاده کیږي. ماینونه د هغه وسیلې دي چې دوی په یو ترتیب سره په دوه قسمه دي چې یا ضد وسایل دی او یا ضد پرسنل دی. دا بیا هر مختلف ډولونه لري چې د انسانانو یا د وسایلو د تماس په نتیجه کې دا انفجار کوي. خو ناچاو دی توکی سی دی بمونه دی مرمه دی او نور هغه مهمات د جنگ په جریان کې د وسایلو په واسطه استعمالی کی او بیا کله چې جای ته رسیږي یا جای په جای عمل ته پروت یې ډیر اساس کیږي او ناچاو دی شکل باندې عمل ته پروت یې. نو هر څوک ساعت ته ورسیږي او سره تماس وکړي چون اساس سوی دی سبب د انفجار کیږي چې خلک قربان دی لبین جدی مینون سدی پا دی پلان پا اساس باندی غست کی گی هر چیتا جای پی جای کی گی و دانا چاو دی تو گی هر چیتا دی هر چیتا تا خلق گردی را گردی چون داد فیر پا نتیجه کی را میتسوی دی نو دا هر چیتا دی نو دقا فرخوری دی خب پا هر صورت طول خطر لدی او طول سبب دی طرفات کی دی.
روست با پا دی خبری وکو چه چنگ پی جندل ایشو چی که چرته تماس ورسره وشي هغه الوز یو د خلکو ژوند اخلي او ماین څنګه چې په ځمکه کرل شوی وي موږ یې پېژندلی شو. خو تاسې د افغانستان د خاورې یادونه وکړه چې له اویا نه تر پنځه اویا سلنه لا هم د ماینونه او ناچاودي توکي پکې پاتې دي او خطر یې ډېر شمېر کسانو تاسې یاد کړ چې هغوی ته ده. په تېرو شلو کلونو کې په کافي اندازه په دې برخه کې کار نه ده شوی چې لا هم د افغانستان دومره خاوره په ماینونو ناچاودو توکو پوښلې ده که د دوی دا وسط ډېر زیات وه.
نه فکر کوم چې ما داسې وویلې چې د افغانستان اویا فیصد نه تر پنځه اویا فیصد ساحې د ماینونو څخه پاکې شوي.
بلکل په بخښنې سره چې ما سره چپ وویل
فقط دغه پنځه ویشت فیصد ساحې څه پاتې دي هغه موږ پلان جوړ کړی چې په آینده پنځو تر اوو کلو پورې دا خلاصې. خو شرط یې دا ده چې دغه پنځه لس زره کسان ماین پاکان چې دي اوس یوازې دوه نیم زره کسان کار ته تللي او کار کوي متوقعي چون پیسې نشته کورو کې ناستي. که چیرې امکانات مالی امکاناتو ته برابر سي هغه تجربه سته تخصص سته علاقه نه ستراتیژي وسایل امکانات سته تخنیکي وسایل ټول شته دي. نو که چیرې د عملیاتو دپاره پیسې برابر سي نو دا خلک لاړ سي کیدای سي په آینده پنځو تر اوو کالو پورې دا ماینونه له خیر سره خلاص کړو. د افغانستان د بیا رغونې دپاره د کلیو د بیا رغونې دپاره د اقتصاد د ودې دپاره د خلکو د امنیت دپاره ډېر حیاتي ده. انشاءالله زموږ مشکلات حل کیږي. بیا پس تاسو ته وایم چې دا دومره کار سوی د موږ په ژوند کې څه تاثیرات یې کړي. بیا تاسو پوښتنې کولی زه درته جواب درکوم.
حکیمی صاحب که په دې اړه راته ووایاست دغه کوم کارکوونکي چې تاسې په کور کې نیولې دي یا په دې کار نه شي کولی دا په دې وروستیو دریو کلونو کې شوي یا د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته وشول؟ کله دا کار شوی ده چې دا پروژې مرکته شوي؟
کله چې تېر رژیم سقوط یې وکړ مخکې له قدم چون حکومت باندې نړیوال ډېر نیوکې درلودلې او په اصطلاح سره غلط کارونه زیات کېدل کومکونه کم سوي وو. خو کله چې هغه حکومت له منځه لاړ بیخي کومکونه په هر اړخیز توګه په هر سطح باندې هم په بشري فعالیتونو کې او هم په غیر بشري فعالیتونو کې کمک راغی او راغی او مرستې هم کمی سوی. نو اوس خو ماین پاکی هم یو بشری کار ده له دې امر نه مستثنا پاتې نشه. ماین پاکی ته هم پیسې نه ورکولی. نو تر یو حده پورې دا بیخي کم سه.
دغه پنځه ویشت سلنه خاوره مو چې یاده کړه چې د افغانستان لام په ماینونو پوښلې ده عمدتاً کوم ولایتونه دي؟
خب ولایتونه تقریبا په لس یوولس ولایتو کې موږ تاسې ډېر مشکل لرو چې هلته زیات جنګونه سوي دي لکه هلمند ده لکه فرا ده لکه چخانسور ده همداسې غزنی ده لوګر ده لغمان ده پاس ولایتونو ته چې ځي بغلان ده قندوز ده د فاریاب ده همداسې میدان وردک ده دغه هغه ولایتونه دي چې تقریبا لس یول چې د دوی قندهار او روزګان هم زابل هم پکې شامل دي. نو په دې حساب دغه ولایتونه مستقیما د ماینونو تر تهدید لاندې دي او د خلکو تقریبا ما مخکې وویل چې مستقیم او غیر مستقیم شکل و میلیون کسان تر تهدید لاندې دي.
مننه مننه کورودانه کی می صاحب تاسو بهتر ګرځم از مکمل ملما رحیم الله صفی هم را سره وصل شوی دی چې دوی په تر جمهوریت کې د اردو په برخه کې کار کوي سرتیری وو په ماین چاودنې کې دوړه په خیل لاس ورکړی دی تاسو په پروګرام ته ستړي مشه په خیر راغلی لته سی لند ساسي کیسه ورو چې چرته او څنګه په تاسو ماین والو ته آیا د ماین پیژندنې په برخه کې ستونزه وکنه چاودې تو کې سره مخ شوي لته سی ډیر اورو په دی اړه
کورمودان د راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نه کې هلي وړاندې کوم د من خو په پیاده کنډ کې وو د جنگ په حالاتو کې وو او بس من خخصه و من په دې باندې والو ته
تاسو سره نور څوک همکاران مهم وو
او مونږ په هغه ځای کې د سلورو کسانو خپل کار شولې په هغه ځای په ځای د دوه کسانو یو لور په خا او د مونږ دوه کسانو دوه دوه په خېکټ شو یو نور زخمیان لرل خو لږ کم زخمیان
د کم کال و دقیقا د جمهوریت پر مهال و ک پرسته وکړو کې
هو د جمهوریت و تقریبا په 1206 اتیا کې مونږ په مېن باندې شاجوی ولسوالۍ کې د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ کې د مېن ښکار شو او زه د کورنۍ یوې ځینې سرپرست هم په هغه وخت کې مېن پلار سپینګیره وو ورونه مې دوه ورونه دي چې هغه واړه وو یوې ګونګې ده او یو بلم چې دا اوس هم خپل درسونه وایي لا تر اوسه پورې داسې کار څه نشته ده نو د هغې نه وروسته مونږ د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ شو حتی ډېرو خلکو رانه دي د خپلوۍ نه مو مخ واړوو ډېرو خلکو مونږ پرېښودلو د دې د وجې نه چې مونږ د دوی نه څه ونه غواړو نو د ژوند ډېرې زیاتې ستونزې لا تر اوسه پورې ګالو
رحیم الله د هغې نه وروسته حکومت در سره څه وکړل تداوي د ځکه چې خو اوس په دې وختونو کې خو دغه پلاستیکي پخې جوړېږي یا نور امکانات هم شته ټکنالوژي هم پرمختګ کړی څه مرسته یې در سره ونه کړه چې بېرته ته په پښو شي
نه متاسفانه متاسفانه چې حکومت به صرف دومره کول چې مونږ هغه کوم ماش شو اصلي ماش بس هماغه مونږ ته هغه وو کې میاش په میاش راکو به کارتونه جوړ کړ شپږ میاشتې بعد به راته راکو چې په هغه وخت کې هغه اصلي ماش هم کم وو مونږ خپل همت ونه بایله مونږ خپل کار وکړو خپل کسب مو وکړو او خپل بچیانو ته مو رزق راوړ حق حلال او حکومت نور قسم راسته مونږ سره نه کړې کو حکومت مونږ سره مرسته کوله مونږ باید لیګلی وای نور ملکونو ته چې مونږ ته خې پخې جوړې سره مونږ خپل په خوشي وای مونږ خپل کار ته لا دوام ورکړې وای با سماغه د سر صلیب نړیواله کمیټې مونږ ته پخې جوړ کړې او دغه سنځه د خو دې مونږ دوی حل کړ نو نور حکومت مونږ سره کوم مرسته نه کړې
تاسو سره چې هغه وخت کې د تیر جمهوریت هغه د نومړي کلونه فکر کوم راځي د ماین پاکې د موسسې د څو کسانو پیاده کنډک کې چې هغه مخکې مخکې کې تاسو پرمختګ کوو زبل لکه څنګه چې مخکې حکیمي صاحب یاد کړ دا ولایتونه د چې جګړه پکې و په تیر شلو کلونو کې هم پکې جګړه و او ماینونه پکې ډېر کرل شوې دي د ماین پاکې د ټیم څوک در سره نه و هغه وخت
د مونږ خو په هغه وخت کې چې مونږ په اردو کې ډېر ستونزې لرلې ډېر کمبوتیان لرلې په هغه وخت کې اول وختونه کې خو مونږ په منفقان نه لرل مونږ وروسته منفقان پیدا کړ او متاسفانه چې دا تیر شل کلنه داسې و دوره و چې په دې کې مونږ هیڅ تر اخره پورې خپل دوست او دښمن ونه پیژاند نو مونږ به په هغه لارې باندې خلاړلو نو بیرته به چې راتللو نو په هغه ساحه کې به نه مثال طالب ښکارېده نه به بل څوک خو په هغه ساحه کې به مونږ ته مینونه خښ شوي وو
ودنه کور ودان حکیمي صاحب له تاسو یو په دې برخه کې د ماین پاکۍ او موسسو څومره د اردو سره په ځانګړې توګه همکاري کوله
دا شو چې دا ماین پاکۍ پروګرام څه دی یو بشري پروګرام ده او مونږ نه حکومت سره نه اردو سره نه امنیت سره نه بل سره هیڅ سره کار نه درلود مونږ کار دا شو چې مونږ هغه ځایونه چې په غش جنگ سوی وو او اوس په کې نظامی عملیات نه وو
پس جنگ نه د خلکو د غختونو په اساس باندې او د حکومت موافقه په اساس باندې مونږ کولی شو سال ته لاړ شو او ساحه سروې کړو او پس سره پاکاري شي. نو حکومت سره زمونږ هغه نه فقط دوی خپل هغه جنګي کار په مخ بیوه او دمون کار دغه بشری کارو څه کلي او بانډونه له ماینونو څخه او ناچاودو توکو څخه پاکو. خو که دا وروس اوس غږیږي کیدای سي دا نو په هماغه ساحاتو کې خو حکومتي عسکر سره ناتو قواو دوی خو کلی په کلی ګرځېده او پیاده ګرځېده موټرو په واسطه ګرځېده قطارو سره ته. نو خامخا کیدای سي لکه چې دوی ویل چې دا معلوم نه ده دا ماینونه چا ورته ښخ کړي. نو ماینونه ورته ایښودل شوي او د انفجار په نتیجه کې متاسفانه د دوی دی او د دوی انډیوالان خپلې پښې او د بدن اعضاوې له لاسه ورکړي.
حکیمي صاحب کله چې د ماین خبره کوو لکه څنګه چې صفي ورور ویلي دوی نه پوهېدل چېرته او څنګه ښخېږي. په یو ماین کې څلورو کسانو د بدن غړي له لاسه ورکړي. څومره دې کې دغه انفجاري مواد ډېر ځای په ځای کېږي او په ځمکه کې ښخېږي چې په دې اندازه باندې د انسان قرباني اخلي؟
داسې دی چې ما مخکې ویلي چې دا په عمومي توګه دوه ډوله دي. یو ضد وسایط چې هغه غټ دي تقریبا تر اته کیلوګرام پورې بارود پکې شته او بلې څه ده ضد پرسونل ده هغه د یو کیلوګرام په اندازه کم تر د یو کیلوګرام نه پکې بارود ده او متباقي هغه اوسپنه او پلاستیک د شیان پکې دي. ښه اوس دا هر یو یې انفجار وکړي دا دې پورې تعلق لري. مثلا که انتي پرسونل یا ضد پرسونل مین باندې که یو کس مستقیما مواجه سی نو که انفجار وکی اگه موقع یو نفر تا تاوان رسی. خو که چیری دو دری کسانمی اگه دویتم تاوان رسی. خو مهم داده سی دوی سمره نزده دی یا بل سره. نو دقیقه زبرور چه ویلی سی دو ما دو پیخی قطسوی دی دی نورو یو یو پخه یا یو لاسی قطسوی مانای دا صده مستقیم بی برابر سوی او دغه نور رو دری چی دی دوی پا غیر مستقیم سی دی سر نزدی و دی سر برابر سوی. نو دی مین اگه دی انفجار شا دوی نیولی دی مکمل دی نیولی او دا نور پی او اندازه نیولی. نو انتی پرسنل هم کوایی سی سو کسان تا تاوان ورسی دا چی دوی الحمدلله جوندی پاتی دی دا خو دوی نیک بختی دا خو که چی رو قوی و مواجه سوی وی دوی زوند بلی لاسته. مگر انتی تانک یا ضد وسایط چه ده اگه وزن زیاد ده اگه تر سلو کسانو پوری هم زخمی و نفر لمن دوره سی.
مننه کور ودان حکیمي صاحب تاسو بیرته راګرځم. تاسو کرته وایست صفی الله د ماینونو په برخه کې چې تاسو پیاده کنډک وي معلومات اطلاعات درکول کېدل نه درکول کېدل او کله چې دغه پیښه رامنځته شوه له دې نه وروسته بیا ستاسو ملګري دوستان د داسې پیښې سره خو نه دي مخ شوي؟
هو ولې نه مونږ ډېر دوستان مخ شوي دي داسې پیښو سره. زه خو په خپله تېر نظام کې د نظامي معلومه مې ټولنه هم لرله په وزارت کې مې وظیفه هم لرله. نو ما تقریبا د زر یو نیم زرو کسانو پورې داسې ملګري لرل چې هغوی همدغه لاسونه او پښې د لاسه ورکړي په دې ماینونو کې او دا ډېر زیات دي. اوس حکومت هم مونږ داسې حکومت رسیدګي نه شي کولی او نو د دوی دپاره اوس ستونزې او مشکلات خورا ډېرې زیاتې دي.
هغه وخت کې بیا تاسو ته څه معلومات درکول کېده چې لا تاسو په انفجار کې پښې مو تر له لاسه نه وي ورکړي د ماینونو په اړه؟
د مونږ خو داسې یو سیستم و چې د ماینونو په اړه باندې مونږ ته راپور راکول کېده. خو هغه ماینونه چې هغه مو مخکینی ښخو کوم چې مونږ ته تازه ښخېدل دي هغې په هغه کې مونږ معلومات نشو ترلاسه کولی ځکه چې هغه د مخې سره کار کېده او یو ډېر غټ پلان یې لاره. په مونږ په هغه وخت کې د مونږ اردو د مونږ استخباراتي سیستم هم ډېر ضعیف او ځکه چې نوي کنډکونه او زه خپله د پنځه ویشتم کنډک نه فارغ شوی وم. نو ټول اووه زره اته زره اردو مونږ په ټول افغانستان کې له په هغه وخت کې لرله او ورو ورو بیا پسې وروسته زیاته شوله.
دغه محل رئیسی حکومت کې چې بیا تاسو وی ماش چې شه درکو کنه
حکومت کې دغه ورسته چې د مالونو په بخښه ما وظیفه اجرا کړه
وبالکل
او دغه کې ماش راکاو او دغه کې ماش راکاو ما وظیفه اجرا کوله ماشي یو ساند از ماش راکاو خو د مونږه مو خدمت مالول ته خدمت دی پاره زکه چې موږ ټولنم لرله او د دې خلکو حقونه ډیر ځای کېده ډیر په مالیدنه په دې وجه باندې موږ یو اتفاق او اتحاد دی پاره دغه یو کار کړو
مخکې دی یادونه وکړه چې کله دغه پیښه رامنځته شوه تاسو ټپی شوي او دا ټولنه کې خپل خپلوان یادونه وکړه چې دوی درنه مخ وګرځو دی او مالول ژوند ټولنه کې په افغاني ټولنه کې نه یوازې په اقتصادي لحاظ باندې په ټوله کې د ژوند توکتل شي څومره ستونزې منوي
نو کدی مالول ژوند په افغانستان کې وکړل شي نور نړۍ نه یاد نور نړۍ کې مالین ته ډېر سہولتونه دي او ډېر پاملرنه ورته کېږي خصوصا په افغانستان کې ان مالیت ژوند داسې یو ژوند دی چې په هیڅ باندې نه دی حساب ځکه چې عام خلک اکثر د سخ نظر نه لري سل رقم نمونه ګډو یار انسان خپل نوم لري کنه ګډو شلو په دغه نمونه باندې کې یو څوک چاته ورلیږي یو څوک هغه ګډته ورسیا غلطه غږ ګډ کور دغه ځای کې دا په دغه سیستمونو باندې او نور نو ستونزې اقتصادي ستونزې چې اقتصادي ستونزې نو کار نشته دا دولت ته چې مونږ وایو چې مونږ مالینو ماشونه نو دولت وایي چې تاسو دې تماش مو وایي دا مونږ یو مرسته کوو در سره څومره مونږ درکړې هغه نیمه ورکې نیمه پاتې شي هغه دومره نه دي نو نور عام خلک هم د سي خاص حکومت مته نړیوال مرسته شي راځي هغه دې هغه خلکو ته ورکول کیږي چې هغه وکیل دی گزار او د ملک او د دې خلکو خپل بیا جماعتونو تر ازینو بیا مولوی صاحبان هم په ان سیستم کې دی چې کوم یو نفر کاغه د سترګو تورولو لپاره ونیسي چې دغه کس غریب او مونږ نیولای د نور هغه خلک نیول کیږي چې خکورونه ولري خې پیسې ورته راځي او هغه نه دا تم کیږي چې سبا انده کې دوی مونږ سره یو مرسته کوي او کومک کوي او همکاري کوي او د دې لاس مونږ نه خرابېږي او د نورو غریب خلکو نه خوده چا حیا نه کوي ګینو هغه وای چې دا مون ماته ځانم نشي رسول نو نړیوال مرستې مورته نه رسیدي او کارونه نشته
مننه تاسو به تر اگرزم حکیمی صاحب کتا ست راشم د ماینونو پیژندلو پاړه باندې او د نچاو د توګو د پیژندلو پاړه کراته وایست مثلا یو ځکه مرمۍ د یوس پنه پرته د پیخډی رمن سکی چې ماشومان ورپسې ورزی فکر کوي چې دا یو زړه وس پنه د باید خرڅ کی هغه چې کور تر وړي چوي ور باندې کور کې مخله ګوجل کیږي هغه ماشومان چر وړي وي هغه وژل شي څنګه دغه ماینونه او دغه نچاو د توکي و پیژنو
دا خو اصلا په خبرتیا پروګرام څه ده مسولین څه یو خوري او یو رور یا د فامیل غړي یا پردي سره دوی په پروګرام کې مسولیت لري په هره منطقه کې چې دوی لاړ سي او خلکو ته وښيي چې ماینونه کوم دي ناچاو دي توکي کوم دي کوم نو ماینونه دي یا څو نو ماینونه دي دا ورته ټول ښيي نو په دې حساب دا والدین یا میندو ته فامیل پورې تعلق لري خپل اولادو ته ووایي چې دوی ډېر احتیاط وکړي خو د خبرتیا پروګرام په دوی ته سبق ورکوي درسونه ورته وایي چې ګورې دا مه کوئ د ماینونو باندې ناپېژندل شوي شیانو باندې لاس مه وهئ هغه مه جګوئ په دې چې که اوسپنه ده ټوټه د اوسپنه ده یا کوم بل شی د قوطي په شکل یا د یو د غوړیو د ډبې په شکل یا نور اشکال د نوچاو د توکي دي چې په نتیجه کې د انفجار کې تغییر خوړلی خو بیا هم باروت او پتاقي پکې شته نو دغه شیان نوچاو د توکي باندې اڅوک باید په هر لاس ونه وایي او ناپېژندل شوي شیان خپل کو ته رانه وړي لغنه استفاده باید ونه کړي حتی د اوسپنې په نامه کور ته یې رانه وړي اکثر ماشومان بېچارګان چې دوی وزي اوسپنه راټولوي هغه جمع کوي چې بیا په کیلو باندې خرڅ کی په دې فابریکو باندې هغه اکثرا د چې واقع شوی چې په هغه کې نوچاو دي توکي دي کور ته سره وړه انفجار کړي دوی ته او فامیل ته تاوان رسیدلې. نو په دې حساب ډېر باید احتیاط وشي او زر تر زره تلیفون نمبرونه سته دي که چیرې کوم ناپېژندل شوي شی سره مخامخ کېږي. مین پاکي موسسات نمبرونه ټولو سره سته، کېدی شي په صفحه د مین پاکي کې هم وګوري هغه نمبرونه سته تلیفون وي کې فوراً مین پاکي دفترونه دفترونو څخه هغه ورته کسان راځي هغه شی ورته خونڅه کوي او له مینځې وړي ورته.
حکیمی صاحب که پدې اړه ته وایي چې د مین په برخه کې بیا خلک څنګه وکړي، ځکه چې خو عموما د خاورو لاندې وي.
هو دا خو طبیعي ده، دا خو د خاورو لاندې ده. دوی باید په هغه ساحاتو کې هلته په اصطلاح سره پخوانه هلته سرویل شوی علائم شته ده. سور چېرته سور رنګونه دي مانا یې دا ده چې دلته په ساحه کې مینونه شته دي. چېرته سپین رنګونه تیږې څه په نښه شوي دي هغه مانا یې دا ده چې دا ساحې پاکې شوي دي. یا چېرته څه نور رنګونه دي لکه آبي رنګونه یا زیړ رنګونه مانا یې دا ده چې دلته هغه ساحې دي څه پخوا دلته جنګونه شوي دي. د دې امکانات شته چې ناچاو د توکي دلته زیات دي. نو دا ساحې ټول مشخص دي او پاکې ساحې چې دي هغه خو ټول معلوم دي چې دلته یا بیخي جنګ نه ده سوی او په دې تیرو کلو کې دلته خلک ژوند کوي هغه نو مسؤول دي. نو پس اساس د همدغه خبرتیا پروګرام ټول خلک اوس پوهېږي چې په کومو ساحاتو کې مینونه شته دي. دوی باید هلته لاړ نه شي او ما درته ویلې که چیرې کوم شی پیدا کوي فورا مین پاکي موسسات ته تلیفون وکړي او چې دوی راشي ورسره کومک وکړي.
حکیمي صاحب، دا د پوهاوي پروګرامونه مو دوام لري که نه بند شوي دي؟
بالکل نه نه بالکل بالکل ټولې موسسې چې دي پرسونل د پوهاوي لري هغه ډېر ارزان کار ده. دوی د استادانو په شکل کلی په کلی ګرځي او خلکو ته درس وایي، نر او ښځو ته درس وایي، ماشومانو ته، انجنکو ته، هلکانو ته، ټولو ته وایي ورته وایي چې په دغه حتی دغه ساحې چې دوی په کې ژوند کوي دا ورته معرفي کوي چې دغه د تاسو ساحې په دغه شکل دي، په دغه حالت کې دي. په دې چې د افغانستان ټول ولایتونه، ولسوالۍ، کلي او بانډونه اکثریت سروي سوي دي مخکې له جنګ نه. پس له دې نه هم یو پروګرام شته چې باید 133 ولسوالۍ دي هغه باید دوباره سرویسي چې معلوم شي د جنګونو په جریان کې څه فرق راغلی. نو هغه معلومیږي له خیر سره، خو ټول جایونه معلوم دي چې چېرته مینونه شته، چېرته نشته، چېرته جنګ سوی، چېرته جنګ نه ده سوی، چېرته تلفات پیدا سوی، که تلفات چېرته اوسي یا کوم واقعه اوسي خلک پوسي چې دلته مینونه سي هغه ټول معلوم سوي دي. او الحمدلله دغه تلفات اوس کم ده، 50 په میاشت کې. ما مخکې ویلي چې یو وخت د پروګرام په سر کې هر ورځ 50 کسان شهیدان کېدل، اوس په میاشت کې 50 کسان. یعنی خطرات کم شوي دي، خو په هر صورت اوس هم لس یوولس ولایتونه چې 168 ولسوالۍ راځي دا تر تهدید لاندې دي. دا باید ژر تر ژره پاک شي له خیره سره.
تاسې یادونه وکړه چې په کوم کنفرانس کې د ګډون په موخه باندې د مین پاکۍ په اړه باندې ګډون کوئ او هلته یاستئ، د دې پروګرام په اړه وایاستئ، دوی به له افغانستان سره مرسته وکړي؟
بله بله، تاسو پوهېږئ الا په مینونو باندې دا خلک ورته خوشحیي بمونه وایي. د خوشحیي بمونو یو کنفرانس ده په جنیوا کې په راتلو کې دوه ورځو کې هغه شروع کېږي، د دوه ورځو دپاره ده. په هغې کې هم زه اشتراک کوم، د افغانستان د مین پاکۍ پروګرام په نمایندګي هلته خبرې لرو او کوم مشکل چې په افغانستان کې د خوشحیي بمونو په هکله شته هغه ټولو ته وایي چې څومره ساحې دي، څومره یې پاکې شوي دي، څومره یې پاتې دي. نو یو دا کنفرانس ده، ورپسې د ملل متحد یا د ملګري ملتونو د ملي موسساتو یا د ملي پروگرامونو مشران آلته جمع کیږي، نو رئیسان جمع کیږي، او د افغانستان نه یوازې بلکې د ټولو هیوادونو سره د میمونو مشکل لري دغه په هکله غږیږي، هلته ډېر دونران هم راځي، کار کوونکي هم راځي، نو دولتونه هلته اشتراک کوي، نو هلته غږیږي چې سږکال دوی باید څه وکړي. خو افغانستان بدبختانه دغه د اوکراین مسله، د غزې مسله او د سوریې مسله د افغانستان دا مشکل تر خپل شعا لاندې راوسته، نو هغه دې مشکل ډېر زیات دی او فعلا هم جنګ هلته جریان لري او خلک ډېر په تکلیف دي. خو په هر صورت زمونږ کوشش دا ده چې افغانستان هم په میاشت کې 50 کسان هلته شهیدان کېږي، کیدای شي د ماهیګرین چې له پاکستان او ایران نه راځي تلفات لا زیات شي، نو د افغانستان پروګرام سره کومک وشي چې په کوم وخت چې تعین شوی چې 2030 ده د افغانستان مشکل حل شي. که چیرې دوی موږ ورته وایي که چیرې دوی مرستې ونه کړي، نو کیدای شي دا مسله وغځیږي ان تر 50 او تر 40 کاله پورې دا وغځیږي. خو ما شته چې کومک وشي، خو په هر صورت اوس د یوکراین، د سوریې او د غزې مشکل ډېر زیاته، هلته روزانه په لسګونه خلک شهید له منځه ځي، یا په غزه کې او په سوریه کې شهیدان کېږي، نو د دنیا توجه دوی ته ډېر زیاته. موږ هم کوشش کوو چې د خپل وضعیت وساتو او ورته بیان کړو چې افغانستان دپاره باید مرسته وشي، او ما ده چې موږ موافق کړو.
مننه کیمه صاحب، په بخنه زده په تاسو بیرته راوګرځم. رحیم الله، که تاسو راته وایست د دې نورسه چې معلول شوی او ستونزې مو په ژوند کې ډېرې شوې، څنګه وتوانې د سره لدی چې دوه پښې مو نه وي، کار وکړی، ژوند وکړی او عادي حالت ته ژوند راوګرځوي؟
زه په ننګرهار کې اوسېدم، کله مې چې پخې کار شوې په خپل کلي کې، نو هلته کارونه نه وو، زما کسب څه و خیاطي وو، نو بیا راغلم کابل ته، دلته یو دوکان ونیو، بس هغه دوکان مې د صفر نه شروع کړو، هماغه کې مې د نورو دوکانونو نه هم کار راوړ کوم اوله کې، نو وروسته بیا زما کارونه اخیستو او خپل ژوند مې عادي حالات ته راوګرځېده. متاسفانه چې په دې اواخرو کې د جمهوریت یو درې څلور کاله ما بیا هغه دوکان پرېښود، دلته مې دغه د مالینو خدمت شروع کړ، نو چې کله اسلامي امارات راغی ما دوکان هم له لاسه وتی وو، او وظیفه هم لاړله، روزګار هم خراب شو، زه په کور شوم، نو دغسې د بېرته د ستونزو سره مخ شو، او ډېر په مشکل او په تکلیف باندې مو دغه ژوند عادي حالات ته راوستی وو، چې شپه ورځې مو کار کړی وو، او د دې نتیجه وه چې ژوند مو بېرته عادي حالاتو ته راستون کړو.
د خیاطۍ په اړه ته وایست، څنګه خیاطۍ کوي؟ ځکه اوس زیاتره داسې ماشینونه دي چې په پښو باندې سړی کارولی شي، تاسو یوازې همدغه لاسي ماشین کاروئ که نه بله څه طریقه مو هم د دې لپاره چې وکولی شي دغه نوي ماشینو چې راوتي له دې ګټه واخلئ پیدا کړې ده؟
نه، زه له ټولو ماشینونو نه ګټه اخیستلی شم، په همدغه مصنوعي پښو باندې زه خپله ورته سیستمونه جوړوم، یا په غټې موټر کې په غټه ډینمو کې چې کار نه کوي، هغه ماشین چې کار کوي، او په وړې کې هم کوي، بیا زه ورته وړه لګوم، بیا وړوکی اسلیټر چې ده هغې باندې هم زه کار کولی شم، په غټو ماشینونو هم کار کولی شم، تر کاجو، تر پیکو، تر چوکونو پورې بټۍ کې زما د پلار قسم دی، نو په هر یو ماشین هم کار کولی شم، او هر قسم کار هم کولی شم په خیاطۍ کې.
دا ډېر ستونزمنه وي چې کله یو څوک د بدن یو دوه مهم غړي چې هغه پښې دي ورباندې ګرځي دا له لاسه ورکوي، په روحي او رواني لحاظ هغه مهال چې نوی ټپي شوی وي او د هغې نه وروسته څنګه د ځان ته قناعت ورکړه؟ کېدای شي تاسې په څېر باندې ډېر کسان وي چې همدغسې ماینونو سره مخ شوي وي، ژوند یې ستونزمن وي، په روحي او رواني لحاظ څنګه ځان قانع کړو چې دا اوس د ژوند واقعیت ده او زه باید ومنم؟
نو یو انسان چې کله د مسؤلیت لاندې راځي، نو هغه ته بیا ډېرې لارې باید هغه ځان ته پیدا کړي، په دې باندې فکر وکړي. نو ما هم مسؤلیت لرم، او د خپل مسؤلیت زه دې ته پرېنښوم چې زه د خپل ځان کم وکړم، او زه د خپل ځان په دې هغه قسم چې ولادي ما پخې کټ شولي، او زه به اوس څه کوم څه به نه کوم،
نو مالک څنګه چې د پخوا په څیر باندې شروع غوم په هماغه قسم باندې مې خپل کارو ته دوام ورکړ. تکلیف ته تنڅې ته مې ونه کاته او خپله روحیه مې ضعیفه نه کړله، خپل غیرت او همت مې د لاسه ور نه کړو. الحمدلله د مازون بیرته عادي حالات ته راوګرځېدو، خو اوس دغه څو کاله بیا لږ مشکلات او ستونزې زیاتې شوې.
تاسو بهتره ګرځم حکیمي صاحب، له تاسو یې اورمه. تاسو مخکې یوې موضوع ته اشاره وکړه چې دغه مینونه چې د افغانستان لاویا تر پنځه اویا سلنه خاوره ترې پاکه شوې ده او په دې برخه کې کار شوی، د خلکو په ژوند یې اغېز کړی، د دغه اغېزو په اړه راته ووایه چې څه تغییرات راغلي.
هو طبیعي ده، تاسو پوهېږئ چې چېرته څه مینونې هلته جنګ شوی، ناچاودي توکي، نو خلک هلته نه ژوند کوی سي نه کار کوی سي. نو کله چې چېرته ژوند نه او کار نه، هلته خو اقتصادي وده نشته، هلته هیڅ فعالیت نشته. تا هغه مځکه چې ده هغه هم په طبیعي شکل خپل حالت ته نه راګرځي د مینونو له وجې ده. اوس مونږ څه کار وکړه؟ تاسو وګورئ، ښه اول د ټول خلک چې له خپلو کورونه بې جای شوي وو بېرته خپلو کورو ته لاړه او بېرته خپل آبادیان. دا د کابل ښار چې تاسو وینئ په دې کې شپږ میلیونه کسان ژوند کوو، مګر کله چې مونږ په کابل کې کار شروع کړ د کابل ټول نفوس یو لک کسان نه وو، نو اوس په کې شپږ میلیونه کسان ژوند کوي. د کابل ټولې کوڅې او لارې مځکې دا د مینونو څخه، دا تپې سي دي، دا غرونه سي دي، دا د مینونو څخه پاک شول. په ولایاتو کې حاصل کیات په عین شکل، په غټو غټو ولایاتو کې لکه هرات، لکه کندهار، لکه هلمند، لکه مزار، لکه کونړ، بدخشان، دا نور ولایتونه مرکزونه او شاوخوا ځایونه ټول پاک شول. بل دا لارې تاسو وګورئ، سمده لارې د کابل قندهار، همداسې د شمال لارې، د شرق لارې، د جنوب لارې، دا ټولې د مینونو څخه پاکې شوې، بېرته ورغول شوې. د برق په ارتباط تاسو ته په یاد دي چې په کابل کې ولایتونو کې اصلا برق وجود نه درلود، هغه د بېرته هغه لارې پاکې شوې، پایې ولګېدې، سیمان را داخل شه ولایاتو ته. اوس نام خدا ویني چې شپېته تر اویا فیصده برق په افغانستان کې شته، او دا سه کال زمی اولین زمی و چې برق په کافي اندازه و او خلک له زغال او لرګونو دومره استفاده ونه کړه او له برق نه استفاده وکړه. او ډېر ښه، همداسې زموږ فابریکې په زرهاو فابریکې بېرته فعالې شوې. اوس د افغانستان تولیدات نه یوازې په داخل کې بلکې بهرنیو ملکونو کې صادرېږي، او هغه د تاسو ویني چې اکثرا پاکستان کې لارې بندې چې د افغانستان د تولیدات بهر ته لاړ نه شي. نو خو خوشبختانه د شمال لارې خلاصې دي، د ایران لارې خلاصې دي، هم له هغه طرف نه راځي هم له دې طرف ته. د مونږ زراعت او غذایي مواد هغه تاسو وینئ چې تولیدېږي، مالداري، مرغداري، خصوصا تاسو وینئ چې د چرګانو غوښه په افغانستان کې اوس د همدغه ساحاتو له برکته چې پاکې شوي دي، دا ټول کارونه شوي دي. هغه د ورځ په ورځ انشاءالله افغانستان مخ په رغېدو ده او مخ په آبادي باندې ده، له خیر سره.
په دومره برخو کې چې کار شوی، حکیمي صاحب ستاسې په باور باندې داسې څه برخې پاتې دي چې نه یوازې طالبان حکومت بلکې نړیوال باید ورته پام وکړي؟ دغه کانفرنس ته چې تاسې ځئ، د افغانستان نمایندګي پکې کوئ، په کومو برخو کې غواړئ نړۍ ته توجه وکړئ؟
موږ خو داسې فکر کوو که چیرې مینونه خلاصې، دا څه نورې برخې چې دي دوی هم په یو ترتیب سره فعالی کې، هر برخه چې ده، که د صحت برخه ده، که د کرنه برخه ده، که د صنعتي مراکزو برخه ده، یا مثلا امنیتی برخه کې، په هر برخه کې هغه راځي. د مونږ پیشنهاد و دنیا ته دا ده چې که چیرې مینونه په یو ملک کې خلاص شي، او هلته امنیت راشي، په امنیت د خلکو د ژوند په امنیت کې تغییرات راځي، خلک آرامیږي، روحي یا رواني امراض ټول له منځه ځي، د صحت کارکوونکي د افغانستان د هر ګوټ ته تلی شي، کرنه والا دوی کولی شي چې هر چېرته خپل کښتو کار وکړي، مثلا مونږ منابع طبیعي منابع زیرمې دي هغه را ایستل کېږي، چې یو چېرته په معدن کې بینونی هغه کله هغه کېږي. د مثال په توګه مس عینک، تاسو نومې اورېدلې، لویه غټه پروژه ده. مونږ په هغه کې و کاله کار وکړه تر هغه پورې چې د دې ساحې مینونه پاکې شوې، هغه د اوس کارونه پکې روان دي، شروع شوي دي. همداسې نورې برخې دي، یعنی په هر برخه کې دا ډېر مهم ده. نو امید شته چې کله چې ماینونه خلاص شي دا نورې برخې هم اوتومات دا مسله چې یو چېرته امنی امن خو ډېر مهم ده د ژوند په اساسي ضروریاتو کې راځي، چې یو چېرته باید امنی تر هغه پورې چې خلک ژوند شروع کړي او کار وکړي او پیشرفت وکړي.
دغه پوښتنه باید ما وختي کړی وای، خو دلته ځای لري چې وپوښتم. کله چې تاسو یوه ساحه له ماینونو پاکوئ، لکه یو یو ساحه چې لس کیلومتره مربع وي، څومره وخت اخلي؟
دا خو مربوط دی پورې ماینونه ساحې چې دي څو کټګوریانې لري. یو دغه لاندې کټګوري ده، بل متوسط کټګوري ده، بل هغه جګ کټګوري ده. هغه ساحې چې هغه ټیټ د زر خلاصیږي، متوسط وخت لږ زیات، او هغه کومه ساحه چې په هغه کې تهدیدات زیات وخت زیات نیسي. خو مونږ یو ستاندرد لرو، د ستاندرد په اساس باندې معلوم ده چې کومه وسیله یا کوم طریقه د کار څومره وخت نیسي. په معمولی تاور باندې یو نفر یا مثلا یو ټیم دوی کولی شي چې مثلا په ورځ کې تر زر متر مربع ساحل باید چکی تفتشی کی، یعنی متر په متر باندې تر هغه پورې چې هغه ساحه پاک شي. البته دا د لاس په واسطه. باز نورې طریقې دي چې په ورځ کې دوی باید 15,000 متر مربع ساحه باید چکی تفتشی کی او بیا هغه پاک اعلان کی. بله طریقه د ماشینونو طریقه ده چې هغه په ورځ کې تر 10,000 متر مربع ساحه دوی تفتیش کوي او چک کوي، او په میاش کې تر 1,00,000 - 1.5 لک متر مربع ساحه دوی چک کوي، تفتیش کوي که ماینونه اغل ماین جوړي ساحه پاک اعلان وي. بل طریقه مثلا د تربیه شوی سپو په واسطه باندې ساحه پاکی کوي. هغه په ورځ کې 15,000 تر 6,000 متر مربع ساحه باید دوی چک کوي تر هغه پورې هغه ساحه پاک شي. نو مختلف طریقې دي. نو هر طریقه مهم ده. نو کله چې ساحات ته ځي خلک، هر پروژه تقریبا میاشت یو نیمه یا دو میاشتې په منطقه کې تیری، هغه ساحه پاکی او خلکو ته تسلیمی بیا.
په دغه پروسه کې بیا ساسي موسو یا تاسو خپل موسو څه چي ده، یا نور موسو ماین پاکان له لاسه ورکړي یا معلول شوي دي په دغه جریان کې؟
د افغانستان ماین پاکي پروګرام، یعنی هغه پروګرام ده که چیرې په افغانستان کې دا ټول سکتورونه په دغه شکل د خپل احیا لپاره پروګرام جوړ کړی وای، اوس په افغانستان کې هیڅ مشکل نه پاتې کېده. مونږ به د پیشرفت لاره وهله. خو بدبختانه یوازې ماین پاکي چون عاجل کار و، یو داسې فنی او علمی پروګرام جوړ سه چې ټول اړخونه پکې وارزول سه او پکې تطبیق سه. د پرسونل په ارتباط مونږ سره چې پرسونل کار کوو، دوی کارګران نه و، دوی فنی خلکو او تربیه شوي خلکو، د دوی ټول حقوق په نظر کې نیول سوي وو. په کافي اندازه معاش، د دوی صحي بیمه، او د دوی د حیاتي د حیات یا د ژوند بیمه، او د دوی د عاجلو مشکلاتو په ارتباط په حساب د دوی چې دوی په پیشکی معاش واخلي، د دوی نور کورنۍ مشکلات سو دغه لپاره د پیسې امکانات موجود وي. او کله چې دوی یا زخمی کېده یا خدای دنه کې شهیدان کېدل، د دوی بیمه ډېر زیات مهم وو. مونږ هر ماین پاک ته 10 تر 15 زره روپۍ، هغه په دې 10 او 15 زره وایم چې په مختلفو وختو کې دا د بیمې قیمت تفاوت درلود. نو $10 تر $15,000 ډالر هغه کسانو ته چې دوی شهیدان کېده مونږ فامیل ته یې ورکوو. دا د یوه خبره څوک چې خپل د بدن اعضای له لاسه ورکولی، بیا هغه خلک بیا فیصدی معلومېده چې دا څومره ناتوان سوی، 100% ناتوان سوی. د مغ ناتوانی په اساس باندې دوی ته پیسې ورکول کېده. په عین حال کې دغه ماین پاکان چې دوی معلوس مونږ اکثرا دوی ته زمینه د تعلیم او درس او د کمال زده کړې دپاره مساعده کړه، چې دوی ټول اوس اکثرا ډیر مهم مهم کسان عطا د وزیرانو په سطح د موینانو په سطح د رئیسانو په سطح په افغانستان کې په نورو جایو کې دوی وظیفه ترسره کوي. اوس هم زمونږ په دفتر کې دوی وروڼه سته دي چې په مختلفو برخو کې مونږ سره همکاري کوي. ډیر لایق خلک دي منتاد تعلیم او د کسب د زده کړې زمینه مرته برابره کړې ده. او شهیدان خدای دې وبخښي څوک څه شهیدان شوي دي هغه دوی ته فامیل ته خصوصا اولادو ته مونږ کوشش کومک کړی چې دوی هم تعلیم وکړي او هم په یو وخت کې ځان سره ونیسو.
مننه مننه کار ودان ژوندی اوسي. تخنیکي همکارای چې کوم اوریدونکي د لطفا وخت کم د لنډو کې راته چې کوم ځای موړي کې نیولې ده او لنډې خبرې وکړي.
او مننه پر دې خو سلامونه نور اوسي محترم محمد علي احمدي مغلانه زنګ واله محترم
سړی مشه احمدي صاحب په خیر راغلی مهرباني نظر دی اورو
او خوشاله وسیګی رښتیام پر دې خور د ماینه یا نه شاوډری مهمات وو روانسان کې یات یې زموږ خپل سیال خور موږ د کبال خپل د اوس پنځه خور نه شو وخت سوي نشي زیاتره وختو کې را مشمان نه چاودي تو کې را وړي بیا بیا موږ کوشش کوي دا پر دې خور سي هغه په مناسبه به تر اخیش یې نه شو وړي برج ته موږ هم ته دوی د مناقیش دې ځان زو بل کی یا دې مشکلات پیدا نه کی ډېر وخت تا چې سي دې رښتیام د وال مشمان نو په ټول کې ګورو دا را وړي دا اوس پنځه شان ورشه دا زیات یې افغانستان کې خو مې نه خوشبختانه دا موږ منطقه وکړ او ټویره دا من کښانو تقریبا پاره را سپاسو تقریبا دا درې سوه کال مخکې دا امارات نو راغلی نو مخکې جو به ورکې نو زیات را مې نو ولکه دو سال شوې دې کې هم خو مې کې اوس پاکې وي خوشبختانه په ټول کې حکومت بیا هم روانه خو راوي کې اوس نو کوم مسره سره سړدن کړه نو مسجد مې کښانو باید دا کوشش کې افغانستان سره سره دلسه نزه کوشش کی دا نو تاسو خو به نه د مو تاسو وګورل لپاره نو دا خو ګام خو کار دا شالو
مننه کور ودان احمدی صاحب چاړي کې نیولې و له تاسو ټول قدر منو نړۍ مننه چې راغلي پروگرام کې مور سره ګډون وکړو لملمنو هم مننه تر بل پروگرام هي چاري خو
کزڑا سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سمندر کدے راتا دے دنیا زمم شنڈے دتن دینا پڑک پڑک پوچھا دے جانا بس بس ہسی نہ صبر شی تمام دلے ونو بل تو نگتے او باسا زمونگا دا گریوانا دزڑ دا گلو پانے میرا پیگی وار خطا دی راتاو میں توفانو نا دی دجوند دا گلستانا مرمد تند نا کام دے سو تم مرمد تند نا کام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم مرمد تند نا کام دے سو تم مرمد تند نا کام دے سو تم جانان کلی تیو گام دے سو تم جانان کلی تیو گام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم مرمد تند نا کام دے سو تم مرمد تند نا کام دے سو تم
کمار کمار بٹیا
چد شراب گوت حرام دے سوکم چد شراب گوت حرام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تند نہ کام دے سوکم امر مد تند نہ کام دے سوکم خیستر گی بسن وگی خوگی شیزمان